Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1409 نویم کال د چنګاخ یولسمه د 2020 کال د جولای لمړۍ نیټه وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت خپلواکې څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانا پونتو کورفو ویلي د سولې لپاره په روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. او سپینی مانی ویلی چې د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. پوره خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون پر دیرشمه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مراکشي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او په امریکا کې د بندي بشر نوروزی په برخلیک خبرې کړې دي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشر نوروزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشر نوروزی په 2008 میلادي کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شوی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتا کورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون د جون په دیرشمه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشري سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایداره سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالانی او یو شمیر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې په یوشت کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
طالبا بالای نیروهای افغان بالای پستایشان در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب
حمله کردند. وسلوال طالبانو په قیصر کې پر امنیتی ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاری عبدالله او قاری عابد وژل شول او یو وسلوال زخمی شو. په قیصر کې د حمله په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. په جلال آباد ښار کې پرون د سه شنبه د جون په دیرشمه د چسپکی ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د ښار په کاخیل پلازا کې شوې او له امله یې دوه موټر سوځېدلی دي. په چاودنه کې که څه هم چا ته د سر تاوان نه دی رسېدلی خو خوږیاڼي ویلي په اکاخیل پلازا کې اور لګیدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16 په یو راپور کې وویل روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. تر دې راپور دوی ورځې وروسته واشنگتن پوسټ وویل داسې شواهد شته چې د روسیې د انعام لپاره پر امریکایي ځواکونو حمله شوې او ځینې کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی کایلی مک اینانی پرون وویل استخباراتو ادارې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې مسلې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر او د ملي امنیت مشر پرون په دې اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته معلومات ورکړل. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو د امریکا له استخباراتي ادارو غوښتي چې ټولو ته دې په عمومي غونډه کې معلومات ورکړي او باید دا پرېکړه وشي چې د روسیې لپاره به د دې کار عواقب څه وي. د روسیې حکومت او طالبانو د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز معلومات رد کړي دي. نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون ویل چې کاناډا، مراکش، نوی زیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې اوشتو استازو پرون ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي ټولنې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لیرې کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هره میاشت دوه واره نوی کیږي. نوی کوي هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤون زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38، ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان اوښتی. دا خبره وروسته له هغه وشو چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته تلفات اوښتي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان دا پیښه رد کړې ده.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
ویل کېږي په دغه برید کې چې د هوان مرمۍ پکې وشتل شوي او خلکو ته زیان اوښتی، شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیه او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدوده کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري شورا مشره میشل بشلت وویل
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries,
روسیه، چین، کوزوو، نیکاراگوا او ځینو نورو هیوادونو خلک ګواښلي او له چارواکو یې د پښتنو څخه پاتې راوستي. د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلق و برسل غصه آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو. پقی که اولین خواندن چه
موسیقی بیا مام سهر بخیر رازول لومړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. خو د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د 215 میوند قولي اردو قمندان هم ویلي چې افغان ځواکونو دا کار نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 23 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل ورسي ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شای د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پریږدې مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د 215 اتل قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي همیشه انفلاکه مواد راوړي. دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا شوولی دی. بیا مازیرو چې دا مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو له خوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د 215 اتل قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دي رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مرالې بشیر وړاندې کوي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اند میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اند میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همدارس د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همدارس په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سیس شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي، چې د ګلوب اند میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اند میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوي. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اند میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي. د هیل خپرونې د هغه راپورونو په اړه لیکلي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام وویل د هغو راپورونو کراوالی یې نه دی معلوم کړی چې ګواکې روسیې دې د طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړې وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هافمن په یوه اعلامیه کې وویل، پرته له دې هم موږ په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو خوندیتوب او امنیت ته ډېر جدي پام کوو او له همدې کبله له احتمالي خطره د دوی د ژغورلو لپاره تدابیر نیسو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه ښیي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان ووژل سول او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر و چې روسیې د 2019 کال په لومړیو کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي.
د برچی د ملي سلبستري زرو وختون وضعیت لا هم نه دی عادي شوی. په دغه وختون باندې د بریدګرو برید کړی و چې د 1400 میندو دوه ماشومانو په ګډون وشت کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بي پولي ډاکترانو د دغه وختون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراو. د دغه وختون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولای د تیر په شان په دغه وختون کې د خزینه ناروغانو درملنه وکړي. په دې اړه نور راپور له فیروزه عزیزی اورو.
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه. د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولي ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 100 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي.
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه ښه امکانات یې په وا کې درلودل. موږ له روغتونونو روغتیايي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي. هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام سي. ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده.
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده. نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي، خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسی کولای د تیر پشان سیات ناروغان ونیسي، ځکه په خبره د کارکونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي.
اسرات خودخوا نه تنها نفتن ام اس اف بلکه خود ادمی حمله که بالای شب
پرتل شک ده ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري. موږ د مسولیت د منلو لپاره چمتو یو، خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي.
بسابه دونه ذهنیت گرفتن که مریض نه د شفخانه پذیرفته نمیشه.
دغه روختون یو شمیر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواخ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه
جهت خدمت هیڅ ګواخ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا صرف د چلډرن وایانده مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبه د مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاری بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې ده. دغې حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلیت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو یې سانسور لګولې. میشل پرون د جون دیرشمه هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ بلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا وایروس په اړه شک پکې څرګندېږي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په امریکا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کورونا وایروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلر څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کورونا وایروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډیر مهم دي. بلعکس د بشلیت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي، ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کورونا د وایروس د وبا حقیقت ردوي او پر داسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیات خبره داته لاره جوړوي او د دې وبا د لمنځولو لپاره پر هڅو منفي اغیز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلیت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډیر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې له کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور شوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروز کې د کرونا ویروس 24,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
د خبرونو لانډیز ته راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13مه پر ټوټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غیدلې او پر هغه فشار راوستي چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګښیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. په جلال آباد کې پرون د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې له عمله دوه موټر سوځېدلي، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پر روسیا د تازه لګېدلو تورونو په اړه معلومات ورکړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16مه په یو راپور کې ویلي و روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. د همدې مسایلو په اړه استخباراتو ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. او له نن د جولای لومړۍ څخه د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. همدارنګه په فیسبوک هم تاسو ته د خبرونو خبرو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مارکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پوخانی کارکونکو محمد صدیق ظریفیار سره غږیږو.
استاد کدار تو ایتی دغه خواندن چې بو ستاسی او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسی بو سو او ری د لاده د میر سلام په واسه کې
دی. اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبرسوه
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو ورسله سه آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. پغه کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیپ خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیپ که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تاس
بله ام داست تاسی ویلی وست به ده امیل دانی دانی که من لک برخوی را تواه روی
ولی نه
جنگونه تیر سول یا وخت د چراغای چې موسیقي بخي منو د هپخانه موسیقي د متسنګ دلته وساتل
اول خو د ارشیف د کار کوون کو زحمت او پزل د خدای نه نور ارشیف نیمګر یت لاسنه د خانه لای اونجا کجای
یعنی چا غرض وسره ونک
چا غرض وسره ونک
هپخانی شین تروس استا
تروس استا
لدی پاس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه د چې وساتل سي
بله مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واریده. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت راشم. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي، مایک سید سمی عباس تاسو پارم څو دری پروګرام.